парабана пальшуа. د نوټو سرمنشي ان ستولتنبرګ یو ځل بیا لا افغان ځواکونو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه.
موږ هم درست افغانستان په اړه خبرې وکړې. هم درست د ټولو حقوقو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي.
د کندوز اوسیدونکي د هغو درې ولسوالیو د فعاله کېدو غوښتنه کوي چې 15 کاله مخکې منظور شوي دي. یو شمېر افغان هندوان او سکان چې د ناامنیو له امله هند ته کډه شوي وو بېرته وطن ته ستنېږي.
مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو، خو بیا هم لهجوي مشکل لرو.
یو شمېر افغانان د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې که دایمي اوربند نشي کولی په سیمو کې د موقت وخت لپاره جګړې بندې کړي چې خلک د خپلو ځمکو او باغونو حاصلات راټول کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د کرونا وایرس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د ریاست په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. واشنگتن وایي د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زوره د مسافر وړونکو الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. ښاغلي صالح پرون په خوست کې یوې ولسي غونډې ته د خبرو په مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي.
حاضر یو چې سر له سبا اوربند اعلان کړو، د جګړې ډګر نه پزای د جرګې په ډګر ورسو او خبره ترې وکړو.
طالبانو پخوا ویلو چې کله د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي نو د اوربند پر سر به هم یوې موافقې ته ورسیږي، خو اوس اوربند نه کوي. تېر اختر طالبانو د اوربند وړاندیز وکړ چې افغان دولت هم تایید کړ او د درې ورځو په مخه پرته له یو څو چاودنو چې د افغانستان په ځینو سیمو کې وشوي د پراخو جګړو او نښتو راپورونه خپاره نه شول. د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیون وایي متحده ایالتونه به له افغانستانه د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له افغان حکومت او ولس سره ولاړ وي. د سپینې ماڼۍ د خپره شوي بیان له مخې ښاغلي سولیون دا ژمنه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ښاغلي سولیون د افغان ځواکونو او له افغانستان سره په ملکي برخه کې د مرستو په تړاو ښاغلي محب ته معلومات ورکړل. ښاغلي سولیون د افغان سولې په بهیر کې د مرستو ژمنه هم وکړه. جک سولیون د افغانستان د ملي امنیت د شورا له مشر حمدالله محب سره پرون ناوخته پر ټلیفون خبرې وکړي. د یو شمېر راپورونو له مخې په کابل کې به ښایي سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیري لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي او ټاکل شوي چې د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څنګه په وروستیو اونیو کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړي دي، خو د دې ډلې ویان محمد نعیم د استرالیا تر اعلان وروسته وویل چې دوی له بهرنیو ډیپلوماتانو سره کار نه لري او هغوی ته خوندي چاپېریال برابروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. دا منځني ختیځ ته د روان سفر وروستی ځای دی او هڅه کوي چې د قاهرې په منځګړیتوب د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. بلینکن په قاهره کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ستاینه وکړه چې د ده په منځګړیتوب اوربند وشو. د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د می په 21مه وروسته له 11 ورځو خونړیو جګړو اوربند وشو. د دې جګړې له امله تر 2500 ډیر کسان ووژل شول چې غوت اکثریت فلسطینیانو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د سفر په لومړۍ ورځ د سیشن بي په ورځ د اسرایل او فلسطینیانو له مشرانو سره وکتل او هغوی ته دا پیغام ورسوه چې واشنگتن د اوربند ملاتړ کوي. د تاجکستان د اپوزیشن سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دوه کلونو رئیس د دې ګوند مشر و او تیر کال چې کله پر د برید وشو له هغه وروسته روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. د ازادي راډیو تاجک څانګې ته وویل چې پروسه کال په سپتمبر کې وویل شو او له هغه وخت رئیس د پښو درد نه دی ښه شوی او په همدې خاطرې سیاسي شورا ته ولیکل چې نور دا کار نشي کولی او غواړي خپله درملنه وکړي. ظاهروف ویلي دي چې د سیاسي انګیزې له امله وهل شوی دی. د 2018 کال په نومبر کې هم پر د دوه تنو برید وکړ. دته یې د خاین خطاب کړی و او پر یوه اوسپنیز پایپ یې وهلی و. که څه هم د ګوند رسمن ثبت شوی دی خو هېڅکله یې هم په پارلمان کې حضور نه دی پیدا کړی. پر ولسمشر امام علي رحمان د بشري حقونو نړیوال ولو ډلو له کلونو راهیسې دا اعتراض کړی چې دای د مذهبي ازادیو، مدني ازادیو او د سیاسي ګڼګوندي سیستم مخالف دی. واشنگتن وایي چې د بیلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافر وړونکي الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند کارن جین پیر په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
The Europeans are leading on this.
اروپایان د دې مشري کوي. دا الوتنه د دوو اروپایي پلازمینو ترمنځ کېده. ښکارا ده چې په دې الوتکه کې امریکایان هم وو او موږ ډېر اندېښمن یو. ولسمشر بایدن دا پیښه غندلې ده او په دې تړاو به نور هم واوري.
د اروپایي ټولنې د هوایي چلن ادارې له ټولو هوایي شرکتونو غوښتي دي چې د بیلاروس پر فضا د خوندیتوب لپاره سفر ونه کړي. د اروپایي ټولنې د هوایي چلن ادارې وروسته تر دې د غوښتنه وکړه چې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د خپل هغې پریکړې ننګ وکړه چې د پوځي الوتکې په زور د یونان او لیتوانیا ترمنځ د یکشن بې پورز یوه مسافر وړونکې الوتکه په مینس کې ښکته کړه. او له دې الوتکې څخه یو خبریال پروتس افچ د هغې له ملګري سوفیا ساپیګا سره ونیوه. خبرونه ملازادي رډو واوریدل دا او ځین نور خبرونه مو کوي. بیا هم غوښتي وی کولای شي چې په تفصیل سره ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. په دمو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو افغان ځواکونو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه په وتلو دي. د یو نوي راپور له مخې ناتو او امریکا ځواکونه ښایي شاوخوا دوه میاشتې مخکې تر پخوانۍ ټاکلې نیټې له افغانستان ووزي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستان به ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 پورې ووزي. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د دوهم ځل لپاره وویل چې د دیرشو غړو هیوادو دا تړون له افغان ځواکونو سره دوامداره همکاریو ته ژمن دی. د ناتو سرمنشي پرون د پرتګال له صدراعظم انتونیو کاستا سره په پلازمینه لیسبن کې په ګډه خبري غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسله یاده کړه. موږ همداراز د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د هغه ځای په باره کې چې زموږ د ځواکونو ایستل په همشغلي ادامه لري. په ورته وخت کې ناتو له افغانستان سره دوامداره همکاریو ته ژمنه ده چې په دې کې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی مالي ملاتړ شامل دی. همداراز د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي. ناتو درې کاله مخکې په بروکسل کې د خپلې سرمشریزې پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2024 کال تر اخیره دوام ورکړي. ناتو تر 2024 کال پورې هر کال د 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه چې د افغانستان د مالي وزارت په وینا دا مرستې د افغان ځواکونو پر معاشونو او یوه برخه دې سرتیرو ته د مهماتو او تجهیزاتو په برابرولو لګول کېږي. خو د ناتو سرمنشي څلور ورځې مخکې په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره د اوږدمهاله مرستو د چمتو کولو د پلان خبره کړې وه او ویلي وو چې د ناتو مرستې تر دریو محورونو راڅرخي. لومړی افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکول، د هغوی ظرفیتونه لوړول او د دې ځواکونو دوامداره مالي ملاتړ چمتو کول. دوهم د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته پاملرنه چې په بهر کې وروسی او دریم د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدمتونو وړاندې کول. ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې ناتو د دغو مرستو لپاره د بودیجې د برابرولو او د پلان جوړولو په حال کې ده. بل لور ته د سیشن بی پورس واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د متحد ایالاتونو همکاري ادامه پیدا کړي خو بڼه به یې نوې وي. امریکا او ناتو په داسې وخت کې له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنې کوي چې د دغه تړون او امریکا ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي او نیویارک ټایمز رسپانې د یو شمېر پوځي چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستې خبر ورکړی دی چې نړیوال ځواکونه به شاید د جولای تر نیمایي له افغانستانه ووځي، یعنی تقریبا دوی میاشتې تر کړې شمنې مخکې به دا سرتیری افغانستان پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت ویلي وو چې د سپتمبر تر 11مې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شي.
و موردل چې د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ له افغان ځواکونو سره یو ځل بیا د دوامدارو مرستو ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې سختې شوې دي او افغان امنیتي ځواکونه د ګڼ میشتو سیمو او ولسوالیو د امنیت په خوندي کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، د کندوز یو شمېر اوسیدونکي د هغو درې ولسوالیو د فعاله کېدو غوښتنه کوي چې په شاوخوا 15 کاله مخکې منظور شوې دي.
15 کاله وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د کندوز ولایت لپاره درې نوې ولسوالۍ منظور شوې، اقتاش، کلبات او ګلتیپه. خو په داسې حال کې چې د دغه ولسوالیو ټول اداري تشکیلات منظور شوی دی، نه دي فعاله او ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. اقتاش د خانآباد ولسوالۍ بدنې څخه، کلبات د امام صاحب ولسوالۍ بدنې څخه او ګلتیپه د کندوز مرکز بدنې څخه جلا شوې ولسوالۍ دي. د کندوز د ګلتیپه ولسوالۍ یو اوسیدونکي خیر الله شینواری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
کچیر دغه ولسوالۍ امنیت شي، یعنی ټول سیمې تصفیه شي او حکومتداری په خپلو سیمو کې په لار واچول شي، زه مطمئن یم هغه ننګونې او هغه ستونزې چې په هغه پرتو هغه ولسوالۍ کې شته هغه به ټولې رفع شي او خلکو ته به په مختلفو برخو کې اسانتیاوې برابرې شي.
دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي دغه ولسوالۍ امن او تشکیلات د خپلو سیمو ته انتقال کړي تر څو خلکو ته د روغتیا، کرنې، اوبه لګونې، پوهنې او په نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. د دې ولایت د کلباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی حکمت الله دولت ځای وایي،
دغه 15 کاله کې چې دغه درې ولسوالۍ په کندوز ولایت کې منظور شوي نو تر اوسه پورې فعالیت خپل هغه سیمو کې نه شروع کړی. مامورین شته، وزوال شته، هر څوک هر سپاره څنګه کې ټول مامورین شته، لختنه په داسې سیمه کې باید فعالیت تر څو د امنیت پر اوسلو کې غټه ونډه لري، تر څو دغه سهم فراخه کېږي، هغه د امنیت دوم له خشې د کندوز
د ولایتي شورا غړي هم وایي که چیرې دغه درې نوې ولسوالۍ امن او فعاله شي د ټول کندوز په امنیتي وضعیت کې به هم مثبت بدلون راشي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی،
اگر این ولسوالی ها فعال میشه و بالاخره واحد اداری در اونجا فعال میشه، این در تامین امنیتی کندوز
که د درې نوې ولسوالۍ فعال سي او اداري وحیدونه په خپلو سیمو کې ځای پر ځای سي، نو له کبله به د لوی لارو امنیت او د کندوز امنیت کې شوالی راځي او دغه شان د حکومت د فعالیت ساحه به هم پراختیا ومومي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی د دغو درې نوې ولسوالۍ د فعالولو لپاره یو لړ پلانونه او طرحې په پام کې لري چې په بشپړېدو سره به د نوې ولسوالۍ تشکیلات په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي. د کندوز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دا چې په مربوطه و سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري له مرکز سره موږ د بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي. خو ځینې امنیتي ننګونې شته، ځینې امنیتي مشکلات شته دي چې هغوی هم دغه کار مخه ډپ کړې ده. انشاءالله بودیجه به هم ورته په نظر کې نیول کېږي. اداري کمپلیکس په مربوطه سیمو کې جوړېږي تر څو وکولای شو له مربوطه سیمو څخه مراجعینو ته خدمات ورسیږي.
یادونه ده چې له دې مخکې هم د کندوز اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو له حکومت سره دا غوښتنه مطرح کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو او د بیرته راستنیدونکو چارو وزارت راستنه شو ته د ځمکو د ویش لړۍ له سره پیل کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی پرون د دغه پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې په اوس وخت کې 1800 کورنۍ راستنه شوي چې له دې ډلې 0 ته په کابل ولایت کې ځمکې ورکول کیږي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه د 1000 کسانو نوملیکنه او بایومیتریک بشپړ شوی چې 1200 کسان مستحق ګڼل شوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د استوګنې د ځایونو د کموالي له امله په لومړي پړاو کې 0 کسانو ته د پچی اچونې له لارې ځمکې ورکول کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ښاغلی نور رحمان اخلاقی په دې مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې وویل.
یوازې د زرو کسانو لپاره د التفات په خارګوټي کې ځمکې شته. هم غوښتل د پچی چبنې له لارې مستحقو ته ځمکې ورکړو. نورو ته به په راتلونکي پړاو کې ځمکې ورکړل شي. هغه راستانه شوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالي کمیشنرۍ فورمی لري او له مخکې نه ځمکه او د هستوګنځی نه لري د ځمکې مستحق ګڼل کیږي.
د التفات خارګوټه چې زرو کسانو ته به پکې ځمکې ورکړل شي د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې پروت دی. دغه وزارت تیر کال د بېځایه او راستنو شوو کورنیو سروې او نوملیکنه پیل کړه، خو د کرونا وایرس د خپرېدو له امله دغه لړۍ تر اوسه ځنډېدلې وه. ښاغلی اخلاقي وویل په کابل ولایت کې د دغه ځمکو د ویش له لړۍ سره سم په هرات ولایت کې هم راستنو شوو ته د ځمکو ویش پیل شوی دی. د دا هم وویل په ننګرهار او بلخ ولایتونو کې به راستانه شوي هم د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې راشي. په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت مرستیال عزیز احمد ګلستانی وویل هر ورځ د کورنیو بېځایه شوو او راستنېدونکو شمیر مخ په ډېرېدو دی او د ډېرو ځمکو د ځانګړي کولو اړتیا یې محسوسېږي.
افغانستان ته په وروستیو کې د راستانه شو افغان کډوالو په ډله کې د افغان هندوانو او سکانو هغه شاوخوا څلوېښت کورنۍ هم شامل دي چې په وروستیو کې له هنده بیرته وطن ته راستانه شوي. ډېری دغه کورنۍ تیر کال د کابل په شور بازار کې د سکانو په یوه عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کډه شوي وي. یو شمېر لا هم اندېښنې لري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
خوفګورې ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بیچاره بود.
پینزویش کلن سندیپ سنگ د سکانو له هغه کورنۍ و دی چې تازه بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي. د او څلور کسیزه کورنۍ تیر کال په شور بازار کې له هغه چاودنې وروسته چې د دوی په عبادت ځای وشو او د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شول، اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي. په یاده حمله کې چې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومنه، پنځه ویشت کسان ووژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به یې ژوند ښه شي، خو داسې ونه شول. دی په هند کې د خپلو بدو شپو ورځو کیسې کوي.
نه به اوبه وي، نه ډوډۍ، نه کور. ناروغي به وه، خو ډاکټر به د چا په غم کې نه و. د کور کرایه وه. هلته یې موږ ته ویل تاسې کډوال یاست، ویزه واخلئ، ځان پولیسو سره راجستر کړئ. هلته هم موږ ډېر سرګردانه وو.
دی اوس په کابل کې د سکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي. په یو دکان کې کار کوي چې شپږ زره افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تېروي. کلراج سنگ بل افغان سکھ دی. د شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې له خپلې مور سره بیرته له هند نه افغانستان ته ستون شوی. دی هم د دوی پر عبادت ځای تر برید وروسته هند ته ولاړ. هلته یې نه میاشتې تیرې کړې، خو د ژوند د سختیو او د کرونا وایرس د پراختیا له امله بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډېر شوی و، موږ ته پاملرنه نه کېده. موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وي، نور نشو اوسېدلی، مصرف زیات و، او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2006 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته یې د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2006 کال په جون میاشت کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه شلو سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سکھ او هندو لګکي چې د خپل مذهب له امله د داعش ډلې د خراسان څانګې له ګواښ سره مخ دي ومني. خو ډېری افغان سکان او هندوان وایي چې د غشمنې نه دي عملي شوي. د افغان هندوانو او سکانو یو شمېر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي، دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنې شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. مونږ کولای شو چې په هندي ژبه وغږېږو، خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بېشماره ژبې او بېشماره لهجې دي، او د دې سره سرمایه ګذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولای چې درس ور باندې ووایو، ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده، او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو ترسو یو څه زده کړي. اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د ده زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي، خو پرېکړه نشي کولای. په همدې حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استازي هم افغانستان ته د دغه کورنۍ ولستنېدو هرکلی کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سکانو کره شمیر په لاس کې نشته، خو مخکې شمیر زرګونو ته رسیدو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو سلویخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړی. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګ وایي امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونه وکړي ترڅو د تعلیم زمینه دوی ته مساعده شي، همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي ترڅو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ ترڅو چې د افغانستان په جنتري یو ورځ ونومول شي چې په هغې کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ وي چې هر کال دا غول منزل شي.
دا خبر کیدی شي چې د ځینو لپاره هیله بخونکې وي، خو یو شمېر لا هم له داعش وسلوالو ویره لري. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنېدل داسې مهال دی چې له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپلې خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بې له شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
وطن ته د بیرته راستنه شوو افغان هندوانو او سکانو د اندېښنو په باب مو واورېدل. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې چې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شوو ستونزو ته ځانګړې شوې وه، ډېرو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې که دایمي اوربند نه شي کولی، لږ تر لږه د په سیمه ییزه کچه د موقت وخت لپاره جګړې ودروي تر څو خلک وکولی شي چې د خپلو ځمکو او باغونو حاصلات راټول کړي، او اوس هم د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
دغه د موسم پر وخت باندې جګړه څنګه ودرې چې د خلک خپل غنم راټول کړي، ترڅو دا جګړه پیل وکړي. سلامي ورسره خلکو دا اقدام وکړي چې د پنځه لسو یا د شلو لپاره په اوربند وکړي چې موږ خپل غنم او خپل سړي وکړي چې وروسته چې جګړه پیل وکړي. تر اوسه او په وایې نه ستاسو خو دې اوربند اعلان کړي، خو وروسته څه دوه ورځې پرته اوربند یې ما جګړه پټه پیل شوه. اوس هم د خلکو غنم او همداسې پاتې دي. که چیرې په ډېر لږ وخت کې جګړه ونه درولشي، دا ټول غنم له منځه ځي او یو راتلونکي به ډېر یو ناورین او په هلمند کې تېر شي، ځکه چې دغه بزګرو او د ښار ټول خلک په دې غنم باندې ولاړ دي. او که دا له منځه ولاړ شي، لریکه محترم ډېر د بشري ناورین به راغی.
نو دا دغه څو د جنګلو له جګړو له امله هم راغلي دي، او د وچکالۍ له امله تېر دوه کاله مخکې وچکالي وه. خپل څونه د لس زره د قیمت په 2000 افغانۍ خرڅ کړه، هغه یا په پولیس ورکړه یا د اولاد په نفقې کې مصرف کړه. تیلن هیڅ یا ته چا 200 پسونه درلود، د تیلن لس څونه په وطن کې نه لري یا شل نه لري، ټول مالداري د لاسه ورکړې ده.
ماشام کوته پروتم ټکان سات طالبان لرال ولوز بعده مده یو دغه ماده دغه نه خوخ راک چې زدا کوښنه بس ولیا وطن نس اجزین پاجره کی ورور په پښو باندې لټی پښه سرتور سر رواني کړی. هغه سره کې زما په سره کې ورور طالبان مشال می ګرد مکمل پاتې سی یو دا نه توس میرا ګور بعد انی کوښنه می راستی دي نو شال مکمل پاتې دي شی می لا بل ولا کرای ست دي
دا دې چې دا وخت پښتو دا سودی یو سودی پر پلانونو باندې زرو سودی خوش سالي د ترتیب مقابله د کاشتکار په وخت کې دوی د جنگونو بس کې چې دا کاشتکار خلګو ټول کوي، دا دې دوی خپل زور سره आवाज نه اشاره طرف زور سره تړوړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه پینتاګون له افغانستان د ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی کوي. تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې د یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له قوله لیکي امریکایي او د ناتو ځواکونه غواړي چې د جولای د میاشتې تر نیمایي پورې له افغانستان ووځي. دا به له هغې نیټې څه باندې دوه میاشتې مخکې وي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11مه وروستۍ نیټه اعلان کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي له افغانستانه په بیړه د ځواکونو ایستل به متحده ایالات له لویو لاینحل مسایلو سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دی توانیدلی چې دا مسله روښانه کړي چې له افغانستانه د ځواکونو په وتلو سره به په څه ډول د القاعده په څیر د تروریزم د ګواښونو په وړاندې مبارزه مخته وړي. د دفاع وزارت چارواکو هم داشان تر اوسه له خپلو متحدانو سره یو موافقه چې امریکایي ځواکونه په نږدې کومو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي نه ده ډاډمنې کړې. نیویارک ټایمز دغه راز وړاندې لیکي امریکایي چارواکو تر اوسه دې پیچلې پوښتنې ته هم ځواب نه دی موندلی چې آیا امریکایي جنګي الوتکې لکه ریپر ډرونز د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي تر څو دغه ځواکونه وکولی شي چې د طالبانو لخوا د ښارونو د نیولو ګواښ له منځه یوسي. هندي اکانومست ټایمز ورځپاڼه د افغانستان ګاونډیانو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکي. طالبانو دغه ګواښ د دې لپاره کړی چې د افغانستان ګاونډیان په خپله خاوره کې د امریکا پوځي اډو ته اجازه ورنه کړي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دا ډول یو اقدام به تاریخي تیروتنه وي او دا کار وشي دوی به غلي پاتې نه شي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د رژیم تر لنګېدو وروسته د افغانستان څو ګاونډیانو د امریکا متحدو ایالتونو ته اجازه ورکړه چې له اډو یې استفاده وکړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د رسنیو هغه راپورونه چې ګواکې هیواد له امریکا سره یو معامله کړې رد کړل. افغانستان ته نږدې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې خبره په دې وروستیو کې وروسته له هغې راپورته شوې چې امریکایي چارواکو وویل چې له افغانستانه وتل دا معنا نه لري چې متحده ایالات له سیمې وځي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د کورونا وایروس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه، خو بایدن ټینګار کوي چې په دې اړه ترلاسه شوي معلومات نیمګړي دي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له استخباراتي بنسټونو وغوښتل چې د کورونا وایروس د منشا د موندلو لپاره خپلې څېړنې دوه برابره زیاتې کړي. جو بایدن د چهارشنبې په ورځ له دې ادارو وغوښتل چې د دریو میاشتو په ترڅ کې د خپلو موندنو راپور ورکړي. ولسمشر بایدن په خبره کړې بیان کې ټینګار کړی دی چې تر دې دمه ترلاسه شوي معلومات بشپړ نه دي، څو څرګنده شي چې کورونا وایروس له څاروي انسان ته لېږدېدلی کله لابراتواره بهر خپور شوی دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له ټولو لابراتوارونو هیله وکړه چې په دې تحقیقاتو کې مرسته او همکاري وکړي. جو بایدن له چین وغوښتل چې د نړیوالو تحقیقاتو د پرمختګ لپاره چې د کورونا د خپرېدو د منشا لپاره یې کوي مرسته او همکاري وکړي. په بیان کې وړاندې راغلی دي چې شاید د کورونا اصلي سرچینه کله هم پیدا نشي. د امریکا ولسمشر په دې برخه کې د نتیجې د نه موندلو یو علت پیکینګ بولي چې له نړیوالو تحقیقاتو سره په دې برخه کې سم همکاري نه کوي. جمهوري غوښتونکو او پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ دا نظر خپور کړ چې د کورونا وایروس د یوې پیښې په ترڅ کې له لابراتوار څخه سرایت کړی او له حیوان څخه انسان ته نه دی لېږدېدلی. امریکایي چارواکي لا هم د کورونا د خپرېدو په برخه کې دا شک لري چې له لابراتوار څخه خپور شوی وي. ولسمشر بایدن وایي امریکا به له هغو هیوادونو سره چې په نړۍ کې ورته نظر لري پر چین فشار راولي تر څو د شفافو تحقیقاتو په ترسره کولو کې همکاري وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د سېشنبې په ورځ وویل چې واشنګټن په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د نویو تحقیقاتو ملاتړ کوي. دې زیاته کړه چې اغېزمنې څېړنې پکار دي، چین باید ګام راواخلي او اجازه ورکړي چې د کورونا وایروس اصلي علت معلوم شي. کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له ووهان ښاره نوري نړۍ ته خپور شو.
واتس اپ ټلیفوني اپ د هند حکومت په وړاندې د هغه قانون په خاطر شکایت اسب کړی چې پرونی عملی بڼه خوره کړې او لمخې د واتس اپ د کارونکو شخصي معلومات ښایي نور پټ پاتې نشي.
د فیسبوک شرکت تلیفوني خدمات وړاندې کوونکي واتس اپ په نوي ډیلی کې ستره محکمه ته قضیه ثبت کړې چې ګواکې په هند کې پرمست سویو نوي قوانینو کې یو د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د دې نوي قانون لمخې د چارواکو پر غوښتنه د ټولنیزو شبکو شرکتونه اړ دي چې د دغو شبکو د کارونکو په اړه معلومات ورکړي. رویټرز خبری اجانس د هغو کسانو له قوله دا راپور ورکړی چې له دې قضیه خبر دي، خو د موضوع د حساسیت په خاطر یې د نوم نشودلو په شرط خبرې کړي. که څه هم د دې قانون لمخې واتس اپ باید هغه کسان په ګوته کړي چې د کرم معلوماتو لمخې په کوم ورانکاري تورن سوي وي، خو دغه شرکت وایي دا کار ورته د عملي کېدو وړ نه دی. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې واتس اپ ادارې ویلي چې د دوی پیغامونه او تلیفوني تماسونه د دریمګړي له لورې نسي تعقیبېدای او د دې کار لپاره به دوی مجبور وي چې د کارونکو لپاره دا خدمات یا اسانتیا له منځه یوسي. په هند کې 400 میلیونه کسان واتس اپ کاروي. په دې اړه رویټرز په خپل راپور کې نه دی ویلي چې دا قضیه به څه وخت په محکمه کې وڅېړل سي. رویټرز په دې راپور کې ویلي چې د واتس اپ ادارې دوی ته د دې قضیه په اړه لڅه ویلو ډډه کړې ده. ویل کېږي دا قضیه د هند د صدر اعظم نارندر مودي د حکومت او د ټکنالوژي د لویو شرکتونو لکه فیسبوک، ګوګل او ټویټر ترمنځ لانجې رامنځته کولای سي. خو هند په همدې حال کې د دغو شرکتونو لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو دی.
یو ځل بیا په مکړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسته امر الله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. ښاغلي صالح پرون په خوست کې یوې ولسي غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې دولت حاضر دی چې سر له سبا اوربند اعلان کړي د جګړې د ډګر پر ځای د جګړې ډګر ته ودانګي. د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیون وایي متحده ایالتونه به له افغانستانه د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له افغان حکومت او ولس سره ولاړ وي. د سپینې ماڼۍ د خبر شوي بیان له مخې ښاغلي سولیون دا ژمنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. د یو شمېر راپورونو له مخې په کابل کې به ښایي سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته لاړ. دا منځنی ختیځ ته د روان سفر وروستی ځای دی او هڅه کوي چې د قاهرې په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. د تاجکستان د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. دی له دوه کلونو رئیس د ګوند مشر و او تیر کال چې کله پر د برید وشول هغه وروسته روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. واشنگټن وایي د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافر وړونکو الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. د خبرې د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاندې کارن جین پیر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. کولای شي چې د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام وړاندې خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه خبرې دوه چمتو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې به په جاپان کې د اولمپیک د دوبنیو لوبو موضوع راوخلو. په جاپان کې د اولمپیک د دوبنیو لوبو د لغوه کېدو لپاره غوښتنې مخ په زیاتې دودي. دغه لوبې چې ټاکل شوي و تیر کال تر سره شي یو تر اوسه پورې ځنډول شوي او په پام کې ده چې د جولای د میاشتې په 23مه پیل او د اګست تر 8مې پورې دوام وکړي. د دغه لوبو د لغوه کېدو ملاتړي وایي چې د کورونا وایروس د سرایت خطر زیات دی او که دغه لوبې تر سره شي ښایي ډېر کسان پر کورونا اخته شي. نور په دې رپورټ کې
د توکیو د اولمپیک کې به همکارې رسنې د دې لوبو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د اساهی ورسپانې چې د جاپان له معتبر ورسپانو څخه ده د چهارشنبه پورې سر لیکنه کې د دې هیواد له صدر اعظم غوښتل چې په آرامه دي وضعیت وڅېړي او د دې لوبو پر لغوه کېدو دي خبر وکړي. د ورسپانې د دې وړاندیز سبب د کرونا وبا او د لوبغاړو او عامو خلکو روغتیا ته د خطر احتمال یاد شوی. په څو نظر پښتنو کې د جاپان اکثریت خلکو په توکیو کې سکل د اولمپیک د دوبی د لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دوشنبه پر ورځ خپل وګړو ته خبرداري ورکړ چې د کرونا وبا په خاطر د جاپان ته سفر کولو څخه ډډه وکړي. خو د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د لوبي به د جولای په 23مه نیټه په خپل ټاکلي وخت پایل شي. د اولمپیک د نړیواله کمیټې رئیس توماس بخ د سی شنبه پورس په یو پیغام کې د دې لوبو لګډونوالو وغوښتل چې خپل ځانونه واکسین کړي.
اوور 70% اف دی اتلیټس اند افیشلز هاف اوريدي
پرسلو کې تراویا زیات ورزشکاران یا د حیاتونو غړي یا واکسین شوی او یا به د لوبو تر پیل مخکې واکسین شي. دا شمیر د لوبو تر وخت لوړیږي ځکه په دې برخه کې زیات هڅې پیل شوی او روان دي. یا کورونا زد واکسینو درې تولیدونکو شرکتونو د اولمپیک د لوبو ګډونوالو ته وړاندیزونه کړې دي. یوازې کولای شو تاسو وهڅو چې ځانونه واکسین کړئ ځکه واکسین یوازې ستاسو او ستاسو د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره نه دی بلکې زموږ جاپاني قربانو ته د درناوي او هغوی سره د یووالي څرګندوی هم دی.
ټاکل
شوی و د توکیو د اولمپیک لوبې تیر کال ترسره شوي وای خو د کرونا وبا د خپرېدو له کبله له یو کلن ځنډ وروسته کیږي. دا رویټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه په جاپان کې په سلو کې 15 تنو ته د کرونا واکسین رسیدلی دي. دا جاپان حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د واکسینو د رسولو بهیر چټک کړي. د همدې اونۍ په پایل کې په توکیو او اوساکا کې دوه نظامی مرکزونه د کرونا ضد واکسینو د ورکولو په مرکزونو بدل شول. تمه کیږي په دې مرکزونو کې هر ورځ زرګونه کسان واکسین شي. په جاپان کې د کرونا له کبله د مړینو شمیر په نسبي توګه کم و او د دې وبا له پایل راهیسې په دې هیواد کې شاوخوا 2000 کسان په کرونا مړه شوي، خو په کرونا د اخته کسانو په شمیر کې وروستي زیاتوالی د جاپان پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی دی.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې بحث کوو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې بحث کې برا سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحابي دفتر د شکایتو د څنګ مرستیاله اغلی ملغلره مایار سره وی په پیل کې د تخراغلاست وی. اغلی مایار، ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکاو په پیل کې تاسو تخراغلاست وی. ما خبرونه ته لمړی په خینه باندې سمات راکو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه سوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو، یا ووایم چې څنګه یا زه هم غواړم ووایم چې سوله، اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شو وایي چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده، او همدارنګه ویلی شو چې سوله د نظم، تعادل، د قانون حاکمیت، او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلو چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بل هم مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی، او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره، او سوله په مثبت مفهوم سره، مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي، او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي، نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره من سره دي، او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه مو په نظر کې ونیسي، لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي، اوس تفاوتونه هر انسان د دغه حقونو یعنی دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2012 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي، دا حقونه به تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي. چې په هغه قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابر والي حق، او د اجباري کار د مخنیوي حق، او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی، او سوله یې د نورو بشري حقونو د لاسته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري، او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرایي کړي، او ترڅو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټیټښ شرایط رامنځته شي، یا همدا د سولې بشری حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شي چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بینالمللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو منل شوی حق دی او په بینالمللي او نړیوال اسنادو کې
کوروادان آقای مایر من نکو دویم پختم دست مطرح کو چه سوله او بشری حقونو ترمنز اړیکې څنګه دي؟
من نه د سوله او بشری حقونو ترمنز اړیکه ویلی شم ده چې سوله او بشری حقونه هغه ارزښتونه دي چې د یو بل څخه جلا نه کېدونکي دي. یعنې موږ نشو کولای چې سوله پرته د بشري حقونو په نشتون کې ولرو او همدارنګه نه د بشري حقونو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنی ده چې بشري حقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله او بشري حقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي په هماغه اندازه چې بشري حقونه او ارزښتونه رعایت کړي موږ کولای شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولای شو چې بشري حقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلی شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي د یو بل او نه جلا کېدونکي ارزښت.
یعنې چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي، نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسېدو په اړه د بشري حقونو یعنې څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره بشیر د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخه خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي. او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تعمین کړي، باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هېواد کې د سولې په هکله په دې بحثونه شروع کړي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه یې په ګوته کړي دي. چې زه د مثال په توګه هغه بسونه چې په هغه بسو کې چې خلکو خندونه ویلي دي، زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی چې دا یو هغه عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي پرمختیا نشتون، د بشري حقونو نه مراعاتول او همدارنګه د ښځو حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي، خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همدار ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازداتي منځته راشي او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه داول سره وبشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري او موږ وکړای شو چې په خپله ټولنه، خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډېره زیاته مننه کوم آقای مایر. قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک میسون د صحافي دفتر د شکایاتو د څانګې د مرستیالې آقای ملغلر مایر خبرې واورېدي. دا د دیوانې د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه لاس پارو ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
هغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است
لاسي کارونه یاد خزو ګلدوزی ورته وایم دا به هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونی ولا دینه کار خپل کې
زنجیری دیوړلې نشما یارا تر زما بلکې دم هغستې نشما ختم زنجیری
خامک او نور پلاس ګنډل شي وشيان سر زخت لري
سفر ته چې موږ زو ډېر خوخه چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار دا بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
اووس د لاسي ګنډل شوی شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زردی دول زردی شپار زردی غریبی زیاته اوس خلک دومره نسی اخستل
نن په امدیا کله خبرې کوو لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د ازادي رادیو سره وسه قدر من اوریدونکو د ښځو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلې شو دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک ترشمار ګراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې مېرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی په کلیو او بانډو کې نجونې او مېرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تارشماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفي نورستاني څخه پوښتلې دي
لاسي کارونه یاد خزو ګلدوزی ورته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خپل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم دی مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالی کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه بای ګنډلې او فرصت نارینو په زینو لاندو چپنو کې هوسم شته دی دا او زه په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مم لیدلې دي چې البته ډیر علاقه مې مرسته چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک کوته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شماره مثلا په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان منګ لیدل خامکم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې دینه مال میږي چې خامک یواز په قندار کې بد دي دغه خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دا په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیباندی ګندل کیږي یا فرضاً تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربفتارونه په خولو او په دې زیر شان زیاتره په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي او ایرات خو به خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولت زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګندل شوی شین هغه سدي چې ګنج میر خوخون کلری لامدی وجه خوې بای هم لوړه ده لبلې خو په لاس ګنډل شي بشیان په اسانه زړښت هم نه لري یو ټټر څوناس لاغستل شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه په خانه غاړه په پوره مهارت سره نوی ټوټي سره نخلول کیږي د پغمان وسن کې شازیا وایي چې دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوی غاړه لاوس هم شته
دا ودی ما نیا کوله په ډیر وخت کې دا باندې زمونه ته خپل کوله خپل ماسیانو ته کوله د ما د ورور یا ویخنده د ما مور ته زوس ساتلای ده زه خپل د خامک کومه چې راخته ناستم دا کار کومه او ډیر ارزش لري قیمتونه ات زردی دول زردی شپار زردی غریبی زیاته اوس خلک دومره نسی اخستله خو مونږ یو یخن په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو چې هغه ټول په حساب کېږي، یو یو تار شمېرل کېږي، هغه هم په حساب کېږي. غونډه یخن نه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي. زمان ته ډېر مونږ د وږې سادارم ورته ګنډو، یخنم ورته ګنډو. یو چا کره چې ډېر نازدانه یې باد له وختونه خدای زوی ورکړي، هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هر شي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هر شي ورته خامک د توفک واري ورکړه.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
چیکترین دوخت کشیده دوزیده چې دغه قیمت هم ډیر چیکته او هم خلک یې نشي اغوسته چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یو ذره اقتصادي کړه هغه خلک اغوسته شي.
دلته ستاسې راته ویښې
او دغه دوخته او دو دوخت چې ده چې دا یو ذره اقتصادي خي هغه دوی اغوسته شي، دا نور خلک به یو ګوري.
همدا دوخت په څومره وخت کېږي؟
والا دا د میاشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخت دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی؟
والا دیر علاقه مندان لری که منگه دل تا نل رو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگه زور دیر خوخی چی دا پخته نکهی چی دا ده چی شکار ده بیا منگه افتاوی چی دا دستنی کار ده.
تاسی لبهار ملکونه ده ونه وکره تاسی آل تجه افغانی شایان چی اغا خپلا افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی؟
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری، یعنی باور و که منگه دونه اینا غنده چی دل تا خپلا کابل که یو خارجی چی یا غنده دونه پشاقی یا غنده چی زمان خپلا خوخی
کمخ دی خواته واره و دالتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پکی شکاریگی دیگر یا پک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یه خند پکی گلابی خودل سوی ده چه رقم دوخت ده؟
تا دوخت چی ده هش بر دوزی ده، مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرتی آغوندی او قبل چی ده شیشه دوزی ده او دا چی بل ده داغ کریم چی ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پکی کری.
بله او داغ تکشین کمیس چی ده دیده پک لرو توه
دا خونه ده اون ده تاس قول افغانی ده
او دا گندلی چی رقم دی؟
دا یو سرپت نمی جوره کری دوخت گلاباتی نیده
تاسول چان از دکه
داشتن طول مرگانم یاد کری چی یاد کری منگم چند که چی دا نوی یو زره پوشلو بیا اینه که نول داستان تاری را که چی دقیق دوختو که چی داد کشی ده دوزید دا دوختو که چی دا گراو ده دا دوختو که چی خامه که قنداری ده دا دوختو که بس پم دیبانه زه بیا قندار کلوی شو ایما دقیق چی زه در تا چو کلان و ایمز شاید پیز کلانم نوم چی زه پا خامک بانده ناسیما دوخه نخی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چی ده هر یا لیده ایران با پاتیو.
بله تاسو له 15 کلنینا
ما په دې کار باندې شروع کړو. دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل.
بله څنګه د سترګې مولا دانو زوبلیږي؟
بله نه سه سپنده از سبا به ناسون ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودن خپل شوق میو
اول دی شوقی گندل مگر وس مجبوریت
وس مجبوریت نکندم اوس سل پس سل ده مجبوریت نگندم چه داخل فامیل از پم دی بانده از چم.
بله
هر قم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را و رزی گندم
اتمن دیر زیاد منه نه
تشکر لطانم خور جان خدای ده طول موفق لری
دیدی لپاره چه لاسی گندل شویشن بازار پیدا کری هغه په نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی و گوری بیاید گندلو سپارختنه بکری.
نوم اجمل ده بخواهم ساختمانی شرکت در بودو اوز فیلن ده لبنیاتو کار کواما یه رادیوگانه که چیزه آورم اغا ده ازاده رادیو جوان پشی بو گفتراونا دیر آورم او دیرم خواهی تیر یادون را تازه کهی.
موږ د لاسی ګنډل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نگینې حریف سره چې د لاسی ګنډل شوی شیانو نندارتون پرانیسته و غږیدلی
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شوی شیانو نمایشګاره د دې په اړه معلومات راکړي چې
دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دی؟
د ازرجاتو خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر ډیزاینونه دي چې دا موږ کراوس دلته په کابل کې هر رقم خلک شته او دغه به دوی اخلي را نیسي.
د لاسی ګنډل شوی شیانو په اړه راته وایي چې دلته کوم شیان دي؟
دلته افغاني جامې دي، سرپتنی ورته وایي چې د پتون پر سر ځنې جوړه کړي، دلته په کابل کې اغوندي ټکري دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي او ځینې هم ډسکاونټ او بکسونه دي.
بله، د دوخت پاکلې معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خامک ده، تارشمار ده، ګراف ده، څه دي؟
دلته ډیره قندره دوزی او د آینه دوزی ورته وایي، مرمر دوزی، چرمه دوزی او زر دوزی ورته وایي، دغه دوی په خپل کالو کې دي کاروي.
پلاس باندې ګنډل هغه بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی. دغه شین تاسو راوی دلته نمایشګا کې دی دوه میرمنو تاسو خواري بواسي دا ګنډي څه ګټه رسولې سي او که ګټه رسولې سي په کوم اندازه؟
کوم زحمت چې دوی بواسي دا طبيعي ده چې دونه بیرته دونه پیسې لسنه راوړي. متاسفانه البته په افغان پرونه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده، اما بیا هم څنګه څه کولای شي چې میرمن ته دونه پیسې لسنه راوړي چې هغه میرمن کولای شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شین دی بازار راوونی سي یا خپل خوان ته احتیاج ونه وسی.
لارغونی لاسی ګنډل شوی شیان په موزیمونو کې هم کې خود لکېږي چې په سیمه پورې اړوند فرهنګ ژوندۍ وساتي. په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګنډل شوی یخنونه کې خود لکېږي. واحد لشلو کلونو را په دې خو په یاد ځای کې د لاسی ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي. نوموړی د لاسی ګنډل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وایي.
یخنونه کې دي، بلوچي کې مسونه دي، ټول په خوانه دي، اغه کې راځي تیر لګزره ګران راځي په لاسره تزره 15 لاسره ټول لاس کار شوی دی. لاسی کار کې دی خو هم دمره ډیر ارزش لري، خلک دا ډیر خوښ لري.
قدرمنو دوستانو، لاسی ګنډل شوی شیان سره په ماشين جوړ شوی ټټرونه او نور شیان هم تر سترګو کیږي، خو ماشين د لاس ځای نشنی ولای. تجربه خوده چې په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي. دا وژن په شی بوکي خبرونه تربیه هیچا.
کلو مسافر ما بل